سوي مشي دا مشال ريديو دي پدي خبري غړي کي زما مجيد بابر نه کي هلي او سلامونه و مني روانه خبرونه خبري غړي دا پدي خبرونه کي د سر موضوع اپ شمالي وزیرستان کي د تشدد پی خديده دي تر څنګ یو شمیر نور کورني سیمي زو نړيوال مثالي پدي خبرونه کي مراوړي دي ک تر پای رفرمل پاتې شوي د سیمي نړي د حالات نو خبر شي خړومبه د مشال ريديو خبرونه فرخنده اسد والي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کې په شمالي وزیرستان کې په دوه هدفي بریدونو کې یو تن وژل شوی او یو وژل شوی دی. چارواکي وایي پر دورخم لارې د هغو مالونو کو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري او حماس ویلي له اسرائیل سره پر اوربند مذاکرات کوي خو اسرائیل په دغه اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرعلي تانی د یو چارواکي په وینا نن د نومبر پر 28مه په یاد سیمه کې دوه هدف بریدونه شوي چې پکې یو تن وژل شوی دی. دا شان په یو بل برید کې یو تن جوبل شوی دی او برید کوونکي تښتیدلی دي. بلخوا د پوس اماړیکو ادارې ایس پی آر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون د ډیر اسمل خان په کلاچۍ یا وزیرستان کې د بسوالو پر ضد په عملیاتو کې درې بسوال وژل شوي او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی دی. په دې وروستیو کې په لکی مرو ته ډیر اسمل خان او خو شاسمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې پر ضد یې د پاکستان پوځ وخت په وخت عملیات کوي. پرون په اسلام آباد کې هغو کورنیو احتجاج وکړ چې غړي په جبري ډول لادرکه کړل شوي دي. لسکونه کسان د اسلام آباد په ډی چوکي راټول شوي وو. شهرونه ورکول چې ترای تم کړل شوي کسان دي زر تر زره پریښودل شي. د بشري حقونو دفاع په نوم تنظیم د احتجاج تابیا کړی وه. دوی وروسته پر لتو وهلو چې پکې د ورکو شو کسانو خویندو میندو پلرونو ورونو او بچو ګډون وکړ. په دغه پرلت کې د خیبر پختونخوا د لکی مروت نه د یو لادرکه تن ورور محمود خان مشال ریډیو ته وایي
دا کس ته مورور دی او د سده کابین نمبر دی او د سره یو بل مورور دی زهد امین. هغه هم دی نه کرن هغه ورک دی هغه دریو چت کړی دی کور نه بوله دی او نو انکل او شول دیګه سمولت نه سمولتا هغه چتره ملاقات نشته. و سره
دغه احتجاج تامنا مسعود جوا سینیټر مشتاق احمد خان افراسیاب خټک او سیاستوالانو ویناوی وکړي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې ټول لادرکه کسان دي زر تر زره عدالتونو ته حاضر کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ تیره میاشت په یو خبري غونډه کې ویلي وو ورک کسان دومره نه دي څومره چې خودل کیږي. د نوموړي په وینا په ټول بلوچستان کې یوازې 50 کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي خو پی ټی ایم بلوچ مسنګ پرسنس او د بشري حقونو لپاره کارکونکو ادارې بیا د جبري لادرکه کړل شو کسانو شمیر په زرګونو کې ښایي. د پاکستان سپریم کورټ یو جج پرون د نومبر په 6مه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د بيستلو د لړۍ ودرولو غوښتنه شوې ده. د پیپلز ګوند مخکښ فرحت الله بابر د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوډ په شمول دیار لسو سیاستوالانو او د بشري حقوقو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زور د بیا اسناد افغانانو د لیګلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو. د دوی وینا ده چې په دومره شمیر کې د افغانانو بیرته لیګل په هغه واد کې بشري ناورین رامنځته کول شي خو له دغه وروسته د سپریم کورټ رجسٹرار دغه درخواست اوریدنې وړ نه و ګرځولې چې درخواست کوونکو پر خلاف اپیل کړي وو. وروسته جسټس یحیا اپریدی پرون د ګل پورس د دغه اپیل اوریدنه وکړه او په خلاص عدالت کې د دې د اوریدنې امر وکړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی. چارواکي وایي پر تورخم لارې د هغو مالونکو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري. دا خبره نن د نومبر پر 28مه په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي نجیب ارجمن مشال ریډیو ته وکړه او زیات کړه چې هغه افغان ډرایوران چې ویزا او پاسپورت نه لري پر دغه لارې مالونکو گاډي پاکستان ته نشي اړولې. نوموړی وایي د پاکستان د امنیتي حکومتي ادارو لخوا افغان ډرایورانو ته بغیر له پاسپورت او ویزې پاکستان ته د اوختو مهلت نن د نومبر په 28مه ختم شوه دي. چارواکي زیاتوي چې د پاکستانی ډرایورانو لپاره هم افغانستان ته د ورتګ پر مهال د هغه هیواد د ویزې شرط یې خوده دي. او بل خبردار چې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر ډله ګرځول شوی مشر اسماعیل هانیایي ویلي چې د اسرائیل سره یې اوربند په نظر کې دی او له هغه سره په درزنونو د هغو یرغمل شوو تنانو د خوشی کېدو هیلې هم زیاتې شوې چې د اکتوبر 8مه په حملو کې یرغمل شوی دی. بلخوا د اسرائیل لخوا په سمدستي توګه د دغو مذاکراتو په اړه څه نه دی ویل شوي چې له مخې به یې سراسر 270 کسان خوشي کړی شي. دغه کسان د حماس لخوا د حملو پر مهال یرغمل کړل شوي وو. په دغو کې زیاتره اسرائیلي عام وګړي دي چې پکې ماشومان او بوډاګان هم شامل دي. د دغه په ځواب کې اسرائیل پر غزه هوایي او ځمکني بمباري پیل کړی دي. حماس وایي په اسرائیلي حملو کې تر اوسه 13,300 کسان وژل شوي دي چې زرګونه یې ماشومان دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه در تازه مونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم بوري. د اکتوبر د 1 نه پس افغان کډوال پاکستان وایي چې بیا اسناد کډوال افغانستان ته ستنوي، خو په دغو کې ځینې پاکستانیان هم د وطن ستړل شوي.
کله کې پی ترانزیت پوینټ تر راوستل نو د دوی چې کله بایومیټرک کېدونو دا معلومه شو چې یاره دا خو هغه خلک نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی.
سینیٹر مشتاق احمد وایي چې پاکستان کې د 50,000 پورې کسان په زور لا درک شوي.
زما په خیال په ټول پاکستان کې چې خلک را پته دي په زرګونو کې، او دا کم از کم 5,000 او د 10,000 نه سیوا دا فکر دا لاپته افراد.
د تیر کال په سیلابونو کې د سوات په کابل کې یو سکول وران شوی و. دغه سکول جوړ شوی دی
بل یو نیم کال سیبه د دیو شو چراولې د لرې په حکومتي ساته باندې څه پوس نه دی شوی. دا څه خرچه چې په شوی د سمنګ تاون کړی دی سو انجوز والا
کبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یم، او د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پوز مطبوعاتي څنګه اس پی آر وای په جنوبي او شمالي وزیرستانونو او ډیر اسمر خان کې د وسلوالو پر ضد پوز عملیات پر مهال درې وسلوال او یو امنیتي سرتیری وجل شوی دی. بلخوانن په میرلی کې په دوه هدفي بریدونو کې یو کس وجل شوی او یو جوبل دی. د دې سره سره کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیره 650 تر رسیدلې ده. تیر کال دغه شمیره شپک سلوی خوا. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا نن سهار میرعلي کې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې یو کس وژلې بل یې ژوبل کړی دی او برید کوونکي په تیښته بریالي شوي. بل طرف د پاکستان فوج اماړي کوسانګیا ایس پی آر رسنیو ته استول خپل بیان کې ویلي چې د نومبر په 6 وزیرستانونو او ډیر اسماعیل خان کولاچی کې وسلوالو زید عملیاتو کې درې وسلوال وژلي او د سړک غاړې ریموټ کنټرول بامی برید کې یو فوزی عسکر هم وژل شوی دی. د میرعلي پولیس تانې چارواکي عارف خان مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو میرعلي کې دوا بیلابیل هدفي بریدونه وکړل. یو کس یې وژلې، دویم برید کې یې بل کس ژوبل کړی دی چې د میرعلي روغتون ته وړل شوی دی. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوې. دغه شان د فوز اماړي کوسانګي خپل بیان کې د درې وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د دوی پینا ډیر اسماعیل خان کولاچی او جنوبي وزیرستان اعظم کوډ سیمه کې د نومبر په 6 د استخباراتي ادارو اطلاعاتو په بنیاد عملیات کړي چې دوه وسلوال یې کولاچی او یو یې جنوبي وزیرستان کې وژلې دي. د فوز د بیان تر مخه دریمه پیښه شمالي وزیرستان ګډیوم سیمه کې شوې چرته چې پرون د نومبر په 6 وسلوالو د سړک غاړې په بامی برید کې یو فوزی عسکر وژلې دي. وزیرستانونو ډیر اسماعیل خان لکی مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې. د فوز لخوا هم دغلته د وسلوالو ضد هدفي عملیات د سومیاشتو نه دوام لري. د نومبر په 15 هم وسلوالو میرعلي په تسیاډه باندې په یو هدفي برید کې دوه ځایي کسان خالد خان او نهید الله وژلي ول. د نومبر په 3 هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه نور ځایي کسان تره او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې هم په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوي وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروي
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندری جادوګری
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په چمن کې روان پرلت د اکتوبر له 1 پیل شوی چې له هم دوام لري. بلخوا پرلتواله د نومبر له 10 د نومبر له 6 له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لاره د کاروباري موټرانو پر مخ هم تړلې. د چمن د پرلتوالو پر غوښتنو د نومبر په 6 د پاکستان په سینټ کې بحث هم شوی. د بحث مهال د پاکستان د کورونو چارو لنډمهاله وزیر میر سرفراز بوګټي پر دې خبره زور ورکړی چې د تورخم او واګه بارډر رنګ پالیسي باید د چمن بارډر لپاره هم وي. په دې اړه تفصیل سمد شبنم ناورو.
له چمن څخه سپین بولدک ته تلونکې لویه لاره د چمن پرلتوالو له 6 نومبر څخه د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له 1 روان دی. دوی د افغان کډوالو په زوره له هیواد ایستلو تر څنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر شناختکارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د نومبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل:
رای ماشام زمرد حکومتي چارواکو سره مجلسونه دي، موږ دلته د پیټرول ایجنسیانو سره دغه مجلسونه دي چې هغه دغه فیصله چې کومه سوې ده حکومت یې ور دا واضح کړي چې فیصله د دوو ملکو کې زموږ د حکومتي د چارواکو خبره خو نه ده چې هایا دغه مجلس دغه سیستم افغانستان سره مني که نه مني. په دنیا کې یو داسې مثال سه چې 5000 کسان پر پاسپورټ زیو راځي، داسې مثال که څوک پیدا کولای شي خو زموږ بارډر دی پاسپورټ. مجلس دا دی چې د ګورنمنټ څکم په کروڑونو روپۍ مالیه جمع کېدل چې هغه کسټم پاکستان او ګمرک افغانستان دا تجارت کاربندیز نن دویمه ده روان دی.
په وخت پر وخت داسې شکایتونه هم مخته راغلي چې پر دې سره دې دروازه د تګ راتګ مهال به لغړیانو یا پنډیانو له مسافرو په ناقانونه توګه پیسې هم اخستې. خو په دې اړه د لغړیانو د موټرانو اتحادیې مشر ولی محمد دغه تورونه ردوي. هغه د نومبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل:
خلق دا وای وای دلته خلق دا مسافر راړي، مسافر لغړیان پر نامه باندې مول خلق دا وای چې دا لغړیان نه دي، دا پردي غل دي، دا خالص صرف د لغړی په جامه کې دي، د لغړی رنگ ور بده. نو مول داخل ته وای چې دا د لغړی سره مدخ کوي، دا ظالمان دي، دې ته مول په ظالمانو وایو. آیا تاسو دلی دي په خپل باندې چې مول دا خلق نیولې دي، ولې می دي ټکولې می دي، جیل ته په لاس ور کړی دي.
د چمن د پرلتوال په ملاتړ په 13 ورځو کې پښتون ژغورن غورځنګ او د چمن ځایي اوسیدونکو ماشومانو هم احتجاجونه کړي او له حکومت غوښتي چې د پرلتوال غوښتنې ومني. د چمن د پرلتوال لخوا 15 کسیزه کمیټه جوړه سوې وه چې د دوی د ستونزو هوارولو لپاره به د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره ویني. د دې کمیټې غړو په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. د دې کمیټې وغړي اتاوله د نومبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل:
موږ پرون ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی سره، د پښتونخوا ملي پارټي سینیټر سردار شفیق ترین، د عوامي نېشنل پارټي ارباب عمر فاروق کاسی، دغه سره د بلوچستان عوامي پارټي د منظور کاکړ او سینیټر نصیب الله بازی د دې سره زموږ میټینګ وشو او بیا هغو زموږ آواز د چمن آواز د پرون د سینټ په اجلاس کې پورته کړي. پر هغه باندې تقریبا 14 سینیټرانو مجلس وکړي. زموږ د پاکستان د وزارت داخله سرپراز بوګټي صاحب سره هم لیدنه وشوله او د هغه سره د چمن پر معاملات باندې مجلس وشو. نو امید داسته چې انشاءالله موږ به په خپل اسلام آباد پراتک کې چې د کمچا سره مذاکرات شوی دي، پاک به انشاءالله کامیاب شو.
د نومبر پر شلمه د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سینټرانو د چمن د پرلتوالو پر غوښتنو بیس کړی. د بیس په ځواب کې د پاکستان کورنۍ چارو نړیواله وزیر میر سفرز بوپټی سینټ ته باور ورکړی چې د چمن د خلکو چې کومې غوښتنې یا تفضات دي د هغه لپاره یو لار جوړوي چې دغه لارې به پاکستان ته ځان لږ کېږي. خو بیا هم سرپرست بوکټي د تورخم او واګه بارډر رنګه د چمن سره د دروازه پالیسۍ باندې زور ورکړ. د چمن د پرلتوالو د غوښتنو په اړه موږ د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅکزي سره پر ټلیفون تماس ونیوي، خو ټلیفون ته یې ځواب ونه وایه. د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دېرشمې له هېواده د وتلو وخت ورکړی و او د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د چمن د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو د وېستلو لړۍ روانه ده، یو شمېر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې لنیول کې دوه ورځې تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کورونو چارو د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول خونې یو چارواکي پرون مشال لیډیو ته وویل د نومبر له لومړۍ تر شلمې نېټې نهه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي وو، خو چې هلته یې د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. په دې اړه تفصیل غلام غوسنه و.
سرکاری شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستانی شناختی کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغلته کې د دوی د پلټنو وروستو واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروستو د دوی سره نهه داسې پیښې ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبو نه موقتی کیمپونو ته راوستل شوي دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوي کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نهه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولي وو او دغه کسان افغانستان ته نه دي لیږل شوي.
چونکه دوی دا چې کوم وو کسان مینشن شوي او وسیوي دي واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي. نو هر کله چې دا وو کسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی چې کله کې پی ترانزیت پوینټ تر راوستل نو د دوی چې کله بایومیټریک کې دونو دا معلومه شو چې دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی. او د دغه وو نه علاوه دوه کسان مخکې هم په دې سیستم کې د کارنګ ای پی ار شي او هغه موږ واپس کړی دي.
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ون د نگران حکومت د پالیسۍ په مکمله توګه رد کړې ده.
او ته موجوده کیئرټیکر سره خو اختیار نشته یا د کومه پالیسی جوړه کړل، پارلیمنت نشته، په کار کې سینټ کې صرف خبرې کول نه په کار، د دې حکومت خلاف قرارداد تاس کی. او ته وایي چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې فوراً واپس والی. ګوره دا سره واندی په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نشي راځيږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سین صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه په دغه اړه د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل،
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده، دوی په کم شکل هم بیانوي، څرنګه هم خلک ته مطمئن کوي، خو اصل دا دې هدف چې کم دی، اصل دا دې مقصد چې دی، د دې په غټ لیول باندې د پښتنو ځورول دي، د پښتنو ستړیول دي، د پښتنو کاروبارونه بربادول دي. نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی، بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې. هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده، نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي، نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي، او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه با سوک نه زوروي، خو د بی اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، د پاکستان ستر عدالت یو قاضي په هغه عریضه د نیوکو خلاف اپیل اوریدنې امر کړی چې د ملک نه د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودرول غوښتنه پکې شوې ده. په عریضه د سپریم کورټ رجستر نیوکې کړې وي او دا یې د اوریدنې وړ نه وګڼلې. په شلم نومبر د سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د رجستر د نیوکو خلاف اپیل اوریدنه په خپل چمبر کې وکړه او په خلاص عدالت کې د اپیل د اوریدنې حکم وکړو. عریضه د سیاسي او مدني فعالانو په شمول 14 کسانو ته سپریم کورټ ته کړی ده. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال راشد خټک په دې راپورټ کې راغلی.
په درخواست ورکوونکو کې د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ډیفنس او هیومن رائټس مشر امن مسعود جنجوا، د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ او مدني فعالان شامل دي. ځینې قانون پوهان وایي چې جسټس یحیی افریدی فیصله د افغان کډوالو لپاره ښه زیری دی او سپریم کورټ ممکن دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. اسلام آباد کې قانون پو امل خان اډوکیټ په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
په دغه پټیشن کې دا چیلنج شوی دی چې د انټرم ګورنمنټ دا کوم فیصله اخیستې ده. نو د انټرم ګورنمنټ د اختیارات کې سره ستنه په دغه پټیشن کې دا ډیر زیات واضح دي، او دوم دا د تقریبا بنیادی تور دی من رائټ سوال هم دی. نو د هیومن رائټس په بنیاد باندې هم او دوم دا د ایکسټنشن غوښتې دي په دغه کې د یونیسیار او د یو ان چې کوم ادارې دي هغه ته هم ډایرکشن ورکولو لپاره د دوی کوم پریر دی هغه کوم دا ذکر شوی دی. نو په دغه کې که څه هم د سپریم کورټ لخوا معاملې د انساني حقوقو په بنیاد باندې تحقیق اوریدنه وسی، نو زیاتره امکان دا دی چې دوی ته ریلیف تر یو حده پورې ملاوېدلای شي.
خو ځینې نور قانون پوهان وایي چې حکومتي پالیسۍ د عدالتونو په فیصلو نه بدلیږي، او له دې وړاندې د سند های کورټ هم دغه سیو درخواست خارج کړی دی. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسو ډوکیټ د مشال ریډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
دا خو کېدل کنه کاروایی دغه سی چې سپریم کورټ رجسټر اعتراضات لګولي دوی بل مخه چمبر بیرینګ کولی دارن کې سو اعتراضات پیلې کوي. اوس په اوپن کورټ کې دا کیږي او دا قانون هم دغه په اوپن کورټ کې اوسي. سپریم کورټ خو دې فیصله پرتی دي چې موږ درآمد نه پرتی دا فیصله هم د سي نویت غره سیاسي اپلیکیشن زیات لري. ما سره خاص دې خبرې ګټه نشکاري چې دا سپریم کورټ فیصله وکړي هم هغه ورته چې وایي دا لیګل چې دا متنګ وي، نو د کوم فیصله به ورکړي چې وایي دا لیګل چې دا بند کار ملري دا نړیوال قانون خلاف ورزي ده یا بل شی دی.
ځینې افغانان هم د سپریم کورټ د جج فیصله ته خوشبین دي او هیله لري چې د خپل راتلونکي په اړه به ښه خبر واوري. اسلام آباد کې افغان ژورنالیست او مدني فعال حجره مراد په دې حکه د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
اوس هم داسې امیدونه شته چې ګواکې ډېری مهاجرین په دې تمه دي چې دوی بدل ته پاتې شي او ژوند به وکړي. د دې نه سوا داسې خلک دي دلته چې له کلونو راهیسې دلته اوسېږي، د سرمایه ګذاري کړې ده، دلته خپل کاروبارونه کوي، زندګیانې کوي. حداقل که دغه محکمه په آزاده توګه باندې وشي، نو هغې به هم په دې باندې پوه شي، نو هغې به د خپل ژوند کولو په تړاو باندې تصمیم ونیسي. نو زما په نظر باندې دغه په آزاده توګه محکمه به د افغانانو په ګټه باندې وي.
خو ګڼ شمېر افغانان دا یو سیاسي مسله ګڼي، او وایي چې د دوی ستونزې د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ په خبرو اترو حل کېدای شي. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
څو پرې چې د پاکستان حکومت یو سیاسي تفاهم ته د طالبانو سره ونه رسیږي، دغه قاضي فیصله به زه فکر نه کوم چې دومره تاثیر ولري او عملي سي. د بلې خوا داسې اوازې هم شته چې پاکستان یو مهالویش جوړوي د هغه افغانانو دپاره چې د 2023 نه اخوا چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسي، د هغوی اخراج هم د یو میکانیزم پر اساس کېدای شي چې جوړ سي او هغه افغانان هم د پاکستان نه وباسي.
د بشري حقوقو تنظیمونه او ملتپالو ګوندونه افغان کډوالو وستلو مخالفت کوي، خو حکومت وایي چې د بهرنیو وستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري دي. پاکستان د 1 اکتوبر نه پس د بې اسناد افغانانو کډوالو وستل پیل کړی دي او په تېرو 3 میاشتو کې تر 3 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په اسلام آباد کې د لادرکه خلکو خپلوانو مدني فعالانو د پاکستان د ریاست د جبري لادرکه او مخنیوي غوښتنه کړې ده. د نومبر په 6 په مظاهره کې شامل خلکو غوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونه د نور په زور خلک نه پورته کوي او که پر چا څه شک وي پر هغې دې په عدالتونو کې مقدمې وچلول شي. د پاکستان پوځ دلیل لري چې په زور غیب کړل شوي کسان په زرګونو کې نه دي او یو کمیشن د دې مسلې د حل لپاره کار کوي. تفصیل راشد خټک ناورو.
دا د هغه کسانو نه ریدي چې د خپلو خپلوانو د جبري له درکه کېدو خلاف د اسلام آباد په ډیل چوک کې احتجاج کوي. د احتجاج تبیه د ډیفنس اف هیومن رائټس نومې تنظیم لخوا د پرلت په شکل په 6 نومبر شوې وه. په پرلت کې د ملک د بېلابېلو سیمونو د درکه شوو کسانو میندو، پلرونو، وروڼو او خویندو ګډون وکړو. د پرلت ګډونوالو پلیکارډونه او بینری نیولې وې چې د خپلو رشته دارانو عکسونه او د دوی د موندلو غوښتنې پرې لیکل شوې وې. احتجاج کوونکو ته د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو، د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک نه علاوه د لدرکه شوو کسانو خپلوانو او نورو سیاستدانانو هم ویناوې وکړې. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ټول لدرکه شوي کسان زر تر زر عدالت ته حاضر کړي او که چا کوم جرم کړی نو په هغه د مقدمه وچلوي. په ملک کې د خلکو د جبري لدرکه کېدو په اړه د سوال په ځواب کې افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل،
دا په حقیقت کې یو بیمار ریاست نه ده، دا بیماری ده، ځکه چې ریاست کې خو مطلب دا چې عدلیه خپل کار دی، مقرنه خپل کار دی، انتظامیه خپل کار دی. دا کم خلک چې د خلکو چې تی د ریاست نه مني او ریاست مونږ پوښتنه نشي کولی نو دا څنګه ریاست دی چې خپل شهرانو حفاظت نشي کولی؟ او کوم خلک چې ترخاګانې دي اخلي چې خلکو حفاظت وکړي هغه خلکو چې تی ورکوي، نو دا ناروا خبره ده او دا ناروا ډېر وخت ظلم پکار دے ختم کی ظلم انجام پتہ چا خیر کہ پول خلبر پسرا پاسی گی خدای مکہ دا ملک تبم ڈوے نقصان ور سی گی.
د پرلت ګډونوالو د نگران حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لدرکه شوو کسانو لپاره 2 کاله پخوا جوړ شوی کمیشن مات کړي او یو بل کمیشن جوړ کړي چې د لدرکه شوو کسانو رشتہ داران هم پکې شامل وي. دوی ویل چې حکومت د داخله چارو د وزیر په مشرۍ کې د ویندرې کسیزه کمیټه جوړولو اعلان کړی دی، خو دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پختونخوا د لکې مروت ضلع نه په پرلت کې د ګډون لپاره راغلی محمود خان چې د خپل لدرکه شوي ورور تصویر یې په لاس کې نیولی او مشال رډیو ته وویل،
دا کس ته مورور دی او د صدقامین نامه ده او د سره یو بل مورور دی زهد امین، هغه هم د نه کرن هغه اورکته هغه درې چت کړی دی کور نه بوت بوله دی او نو ان کله او شول دغه سم معلومات نشته مونږ ته جگہ چتره ملاقات نشته او سره سم معلومات نشته او عدالتونو کې مونږ شکر لګو اول پنده کې او اسلام آباد کې های کورټ کې مونږ کیسونه لګیا دي، خو ته اوس پرې هغه مخ ورور زهد امین هغه ناس نه کله او شول دغه سم پته نشته مونږ ته معلومات نشته دی هغه نه بعد درې کله دی زهد صادقامین او شول دغه چت کړی دی او دغه مونږ سم
د لترکه شو کسانو د منډلو لپاره د پرلیمان د کردار په اړه د سوال په ځواب کې سینیټر مشتاق احمد مشال لريو ته ویل،
زما په خیال په ټول پاکستان کې کم از کم 5000 او د 10000 نه سیوا لاپته افراد پارلیمنت نه موجوده حکومتونو ربر سټمپ جوړ کړی دی، انګوټه چاپ دې جوړ کړی دی. پارلیمنت یو سکرپټډ کاروایی کوي. پارلیمنت دی وخت کې د پینډې ماتحت دی، د پینډې غلام دی او هغه د عوامو د احساساتو جذباتو نمائندگی نه کوي. هغه د نان الیکټډ فورسز فیصلې چې کمی دي، غیر جمهوری فیصلې، دا غیر پر دی او ربر سټمپ په تور باندې استعمالي.
احتجاج کوونکو وویل چې حکومت ته دوی غوښتنې و نه مني نو د انتخاباتو نه پس په د ټولو لدرکه شوو کسانو رشتهداران په اسلام آباد کې راغونډېږي او د غیر معینه وخت لپاره به پرلت وهي. تایداونه ورته چې 13 میاشت پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کډول چې دومره کسان ندی لدرکه شوی لکه څومره چې خودل کیږي د دا وکړی و چې پټول بلوچستان کې صرف 50 کسان جبري لدرکه شوی دی بلخ د پښتون ژغورنې غورزنګ د بشري حقوقو تنظیمونه او بلوچ سیاستدانان دا وکړي چې په زرګونو خلک جبري لدرکه شوی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو اوس وخت شوې ده د خبرونو د لنډیز د شمالي وزیرستان د میرعلي تانی د یو چارواکي په وینا نن د نومبر په 28 په یاد سیمه کې دوه هدفي بریدونکي یو تن وژل شوی یو جوبل دی او برید کوونکي تختی زده دي د پاکستان ستر عدالت یو جج پرون د نومبر په 6 د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د ویشتلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه شوې ده د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرات الله بابر د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمول دیارلسو سیاستوالانو او د بشري حقونو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زور د بیا اسناد افغانانو د لیږدولو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړې پرون په اسلام آباد کې هغو کورنو احتجاج وکړ جګړې په جبري ډول لا درک کړل شوي دي لسګونه کسان په ډي چوک کې راټول ول او شعارونه ورکول چې ترې تم کړل شوي کسان دې زر پریښودل شي چارواکي وایي پر تورخم لارۍ د هغو مال وړونکو ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولی چې ډرایوران یې پاسپورټ او ویزه نه لري دا خبره نن د نومبر په 28 په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب الارجمن مشال ریډیو ته وکړه په پاکستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی موبایل اپلیکیشن کار پیل کړی دا ایپ زارا نومیږي او پرون یې په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په لاس پرانستو شو د پاکستان سرکاري ریډیو لیکي چې دا ایپ د ماشومانو د ورکېدو تختول کېدو پر مهال د هغوی د کورنو لخوا کارول کېدی شي د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګردول شوې وسوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هنیه ویلي چې پر غزې د روانې جګړې د ختمولو لپاره له اسرائیل سره اوربند کولو ته نږدې شوی دی د هغه دا بیان د فرانس پریس خبري اجانس راخیستی نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه یې قطر ته خپل پیغام رسولی دی هنیه په قطر کې اوسېږي د رسنو تر مخه قطر کوشش کوي چې د اوربند لپاره د نوموړي او اسرائیل ترمنځ منځګړتوب وکړي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو او د خبرونې په لور ډبلیو ایچ او سازمان خبر ورکړی چې د غزې په الشفا روغتون کې 9 زیږیدلي ماشومان مصر ته انتقال کړي او دا په داسې حال کې ده چې په غزا کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د تړانګې له یو بل روغتون څخه د اسرائیلو په ډزو د مرګ جوبلي راپور رسیدلي جزئیات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې 9 زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرائیلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول څو قاهره ته لتلو مخکې روغتیایي وضعیت وکتل شي د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهره ته لیږل شوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویل دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهال چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د 9 زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداري ورکړی و تر اوسه له 10 اته ماشومان مړه شوي دي د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرائیلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د لمینځه تلو له کبله مړه شول اسرائیلي ځواکونو تیرونی الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې تونلونو څخه پر اسرائیلو د حملو لپاره کار اخلي د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل ډاکټرانو ویل چې اسرائیلي سرتیرو دوی وایستل خو اسرائیلو ویل چې له دې ځایه وتل په خپل خوښه وو په عین حال کې فلسطیني چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزې په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوي دي د غزې د روغتیا وزارت وایي د اندونیزیایي روغتون په نوم د غزې په شمال ختیځ کې د روختون اسرایلو کلا بند کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روختون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیاپال د اسرایلو د برید تر ګواښ لاندې دي. د روختون کارکوونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روختون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرایلو د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
تاسو مشال لريو ته وګورئ اوریدونکو، د ډاکټران وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د بیا ولادۍ شرح پر لپسې توګه زیاتیږي. د پاکستان عامه روغتیا جورنال د یوې څیړنې له مخې په دې هیواد کې نږدې 21% واده شوي جوړې د بیا ولادۍ له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بیا ولادۍ کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه، نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا پاکستان د عامه روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو څیړنیز رپورټ کې ویلي چې 13 لسیز راسي پاکستان کې د بی اولاده شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د عامه روغتیا د جورنال په حواله لیکلی شوی چې هیواد په کچا 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 55% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بی اولاده سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات بعد میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسیټ پروفیسر ډاکټر سادیا شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې، میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، به وخت علاجونه کول، دغه ډول ډیر عوامل دي. خدای اوسو مهم دي
د صفائی ستړی پکار دی. مونږ چونکی غریب ملک یو، دلته مونږ ودن وو او د خوندان چې میاشت دوه میاشتې پس سیده بهر لاړ شي، نو دا وجه دغه ده چې هغه ښځې جیزان داسې وي چې هغې ته بیا نور ملټیپل مسل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټ هم وي، خاوند هم نه وي، بیا کرام شي نو بیا لږ رز د پاره سپریټ زوینه هم نه وي او کورونو مسائل وي، ګڼ کورونو کې اوسېږي، ګڼ فیملی وي، سټرس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وي، دغه هم یو غټه وجه ده او انفرٹیلیٹی کاس کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې دی دا ایڈوانس هغه کې کپلس کې مونږ ګورو، د ښځه خاوند کې ګورو دی چې دی ډېر لیټ میرج وکړي او که میرج اوم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه راوړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار له وجې ښځه خاوند هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي، کوم چې په بدن منفي اغېز لري او د بې ولاده سبب هم ګرځي. پېښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته د دې هر څه ذمور هم زنانه ګرځول
شي. او بیا دا کور والا دا امید لري چې چې کومه دا بس دا باونه ام کال کې وو بیماری کی او بیا بدا زوی روړي دي، یعنی دي هغه ټایم لا پجنې باندې دا شي پرشر راولي. بیا چې دا واده میاش دو میاش دی نه تیرې بیا دی ور باندې دا شي زغه جوړ کې چوغره د پلانې پلانې زی کې هو تاسو ر یوزي واده شو را بیمار شو تل او سم بیمار نه، نو خپل کور والا خو پرې چې کم ملمانه راځي ملاویږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي، نو هغه دومره دی باندې پرشر اچي چې خاص اوس په
دا چې داسې حالاتو کې څه کول پکار دي. نو پېښور الخدمت روغتون کې ګاینکالوجیست ډاکټر حمیره امان وای تر کال دو پورې هیڅ علاج نه دی کول پکار، له هغې وروسته بیا دواړه ښځه خاوند له مستند ډاکټر له تلل پکار دي، نه چې عطایي ډاکټرانو له علاج هم او احتیاط دواړه ضروری دي.
خپل ځان د انفیکشن نه بچ کول لپاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي او داسې ځینو نه ځان ساتي چې کوم ځای کې ته انفیکشن خطرې چې هغې ته بیا د بچدانې کې دننه یا د هغې سره بهر د انفیکشن خطره وي. تقریبا درې سي خلک داسې دي که نه چې د اولاد یې نه کېږي، نو هغې کې وجه په سړي کې، نو هغې دپاره هم کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړي هم خپل معاینه وکړي، ځکه چې ښځه او خاوند دواړه صحتمند دي، نو اله هغې چانس
دا صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بیا ولادې سبب ګرځي. وایي علاج د هر څه ممکن دی خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سواد تحصیل قبل یو پرائمری اسکول تیر کال سیلابونو خراب کړی، اوس پکې یو نیم سل جینکۍ په داسې حال کې زده کړې کوي چې د سکول چار دیواری نشته. دا ادنا او اول ماشومان په تمبو کې زده کړې کوي، سکول کې د زده کړو اسانتیاګانې نشته. چارواکي وایي چې سکول بیا ودانۍ لپاره غونډې شوي او جوړېدو په منصوبه کې شامل دی، ډېر ځل به پرې کار شروع کړل شي. تفصیل نیاز احمد خان را لېږلی.
د سوات تحصیل قبل لوی کلی کچی بانډی نه سلور کیلومتره لرې د سیند په غاړه آباد د دریو کلو یو ستر سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې سکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. سکول چار دیواری لوېدلې، بجلی پکې نشته. سلورم جماعت کے سرد ملگرو ناستہ ماہنور وائی چھ سیلابونو کے دغ سکول خراب شے ہو نہ ناستے کرسے پکی نشتا دوی پورانا ودانے کے زدکے گوی
په 2022 کې سیلاب راغلی و، اوس 2023 لکه دا سکول نه لري. موږ وایو چې موږ ته لکه اوبه راغله شي او د چیرا چتونه سم کې چې باران شو نو موږ په دې کې اوبه راځي بیا مسیانو چوټي راکړي وایي کون دی او زموږ حکومت ته درخواست دی چې دا سکول لکه موږ سم کې.
د سکول څوکیدار عبدالکبیر وایي چې تیر کال سیلابونو کې سکول ته اوبه راغلې وې. دوی د کلي خلکو سره په مرسته د سکول ودانې نه خټې او شګې وویستلې، زده کړې پکې شروع کړي خو مشکلات لري.
دا زموږ د دریو کلو سکول دی. ډېرې جالوان غوریجو بل یو نیم کال سیبه د دې وشو چې راولېدلې دی حکومتي سطح باندې څه تپوس نه دی شوی. دا څه خرچه چې پیشوې د سمنګ تعاون کړی دی، څو این جی اوز والا کړی دی، دا صفائی والا منگ وکڑا جی، دا صفائی والا منگ وکڑا. نو زمال ایک حکومت تا دا خواست ہے چی دیکھ پل آلا چاروا کتا ہوئی چی لکھ مطلب دا لاغاق دا منگ مخ کلار چی.
دا غوری جو کلی اسی دون کے گول محمد چی بچیانی ہم دا سکول کے ازدکلی کبھی وائی چی د کلی اوسیدونکو کې زیاتر غریب دي، شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتله. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپه شي.
دیوالونه راغورځي کې په وړو باندې اسی خختي خودي دي، زخ لکه تکلیف ده. واشروم په ګرو نشته، او بابا کې نشته، بل ایس سیستم په دې کې نشته. اوران جال پروته ګټ ته یو ګورو ګټ په وړو راولېږي. ٹھیک شو، د موږ حکومت ته دا درخواست چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام وشي. لکه زموږه درخواست ده چې ماشومان دي بچي دي او ستاسو د زو راځو موږ په دې لارې نو غټ زموږ د ځل خوګيږي واړه پکې زی او نه نو زی بالونه راځي دغه راځي کنه نزارې جوړ شي. موږ حکومت ته درخواست
په سواد کې د تعلیم محکمې پی ان ډی یعنی پروژې او ودانۍ جوړونکو څنګه مشر عبدالعزیز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضربه پرې د بیا ودانۍ کار شروع کړي.
شامل دے خصوصوں کی ہر چیز پلی پروسیجر دے ڈیولپمنٹل فنڈ میں پلی ہوتا ہے کار دے گورن میں خود دے انداز دے کہ تاسو گور جے ٹینکس والا اور کھڑی دی داغی سب وقت چلے گا سکولنگ خدا دے ٹک ٹاک روان دے وہ سم دے کمنگا بار بار دے کبدی کمنگ دے حکومت ہم دے دی یار چہرہ بدی کے دا پ دوبارہ باندې دا جوړ شي. دا یو یو ایس ایڈ والے دی یو تو ایچ سی آئی پی والا دا سکول شدی دا کدا غو سرا کم چ پروجیکٹ ڈونرز باقاعدہ دا کا پر ریکارڈ باندې دا ان شاء اللہ دے سر تر ذرا دے پرو دوم راشی.
د سوات تعلیم محکمې نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو وشپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه ړنګ شوي. دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثره شوي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانۍ عمل لا نه دی شروع شوی. په سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د مومندو کروندګرو سخت کال اوګه، پالک، ټیپر، پیاز او نورې سبزیانې زیات مقدار کې کرلې دي. د بارانیز مکو کروندګرو پیاز، دنیا او بی موسمه ټماټر هم کرلې. البته د نهریز مکو کروندګرو بیا غنم او سبزیانې په غټه کچه کرلې. مومندو کې کروندګر د ساګو او د دنیا لونه کوي او پیداوار نږدې منډیانو ته وړي او د دوی په خبره دا وخت یې ګټه کمه شوې ده ځکه په کروندو خرڅونه زیات شوي. زمونږ خبریال شاهنواز ترکزی د کوزو مومندو ګلبرشا کورونو ته ورغلی او په کروندو کې کارکوونکو ځینې تنانو سره خبرې کړي او دا راپور یې رالېږلی.
سپینګیر زرولی خط په کودال اوګه ګوړوي. زرولی خان شاوخوا لس جیره ځمکه باندې اوګه، غنم او ځینې نور فصلونه کرلي. څلور جرب ځمکه د خپل کورنۍ ده، خو نور ځمکه په 40,000 روپۍ د یو کال په اجاره د کلیوالو نه اخسته.
موږ چې کله دې ملک درالو کړه یو بیرډه خو دې یاد کړی، موږ یاد کړی بیا په خټه کې دې باغونه تیر کال دا ځمکه دا کړه، خو را اوس چینجی کوي نو هغه باغونه دوارې او خټه کې موږ پرېښودل. په دا غیر دې خو راغلی د غنه بو د جوارو کار کوي ډېر او دا مزه یو اړې وګو کړل. بس ګټه دار چې خواري بو سکهرو ګډ دیو لا ګروپ خو راته موږ مولي صاحب خاور راوړی و.
په دې پټو کې به تاسو په خپل سو تنن پر روزګار باندې دغه چن سبا بیروزګاریم ډیر ده کنه.
دا درې خور دی دا یو بلار او زیره یو زیمه لکه دا مو خې دا درې خو بالکل نه غلاري او دې کې چې مزدور مزدور وسره شي کنه مو خو بیا ولا ریبل لا کنه او بیا را غډول لا او بیا 15-20 کسانو ته خبره رسی.
دا کو د محمود ها غزمه کې چې د ورسک بند او بلری کروندې پکې د نور سیمو په نسبت زیاتې کیږي. هر رقم سبزیانه میوه او فصلونه ټوکوي او دغه فصلونه بیا منډیانو ته خرڅلای موړل شي. دوی ته کدا وخت کوم مشکل دی نو هغه په کیمیاوي سرو تخمونو او د فصل د مرزونو د دوایانو په قیمتونو کې زیاتواله دي. محمود کې د زراعت د محکمې په خبره د کوګي پیداوار 1,350 ټنه شوی. دغه معلومات د پروس کال د پیداوار دی. د محمود زرعی انسپکټر وارث خان مشال ریډیو ته وویل راتلون کې پیداوار کې به یو وار بیا دغه معلومات غونډول شي.
مرچکې چې موږ پروډکشن راکړې دی جی 158 تن باندې صحیح دی جی. بیا موږ دغه نوټ پټاټو الو او دی جی پروډکشن ورکړې پیداوار 652 تن صحیح دی جی. بیا موږ ډیفرنٹ ویجیټیبل چې کوم دی دا او د دې پروډکشن موږ ورکړې دی جی 5,556 تن باندې. پیاز ولبه موږ راشو آنی الله او د دې پروډکشن جی موږ ورکړې دی 10,208 تن موږ د دې پروډکشن اغستې دی او دغه سی کورینډر ستا چی دنیا وای او د دې پروډکشن 60 تن پورې راغلې دی.
زاوید خان په یو بل پټی کې د ډبل پالک او یا ګرم پالک ساګریبو مشال ریډیو ته وویل دوی نه یوازې ساګونه بلکې نور رقم سبزیان هم کرلی.
مونږ ټیپر کرلی دي پالک ساګ دې دانه ده ان شاء الله پندیرک ولال دې پوي شي.
نو څومره کرلی دي تقریبا جربونه سه
یو جرب خو هم کرلی ان شاء الله ټیپر دوه درې جرب ولال دې دانه درې سالور جرب ولال دې
دکانداري ته پاره خرڅوي به کنه.
ها وا پندیرک دا ټول بازار ته لیږو مونږ ان شاء الله او دانه پالک خو روزانه ورو ټیپر بس په اوزل ورو سرجه.
زابط خان سره زرنج نومي گاډي ولاړو وای وای هم دي گاډي کې به ساګه چوي او د شوقدر مقامي منډي ته وړي. دغه خبره تیرو کولونه کې ورته ګټه وټه زیاته کيده. اوس وخت کې په کروندو خرڅونه زیات کیږي نو ګټه یې کم شوي. خود بیا هم وای د پردی مزدورین اخلاص دي او د کورنۍ ټول نارینه په خپل کروندو کې بوخت دي.
زید
زید سبق وې
سم
کې
وم
نو دا پدی باندې پوي کې پدی کې څه مسخ کاری دي
بس والله بس مزدوری دا کوینو
دا په مزدوری کې خپل دی
نه په مزدوری سکول چټی ده پرچې به هغه وشو
په تا 100 روپۍ درکې
انسان تر ما خام پورې لګې مې بس 100 روپۍ را تر کړو بس
کروندګر خوشبینو سکه کال ورته فصلونه غټه وکي ځکه په هغه ځمکو چې لل مې دي بارانونه هم د غنم او د سبزیانو د کر په موسم کې ور باندې وشو. د دې په خبره تیرو کالونو کې سوکړې هم وي نو د ګرانۍ ترڅنګ د بارانونو کموخت هم پیداوار کم کړی وو. شانواز ترغزه مشال ریډیو محمد
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تسمشا لیډیو ته وګورئ. د چترال کروندګر وایي د سین غاړز مکه یو وخت په وخت او بوړي او دوی وایي له 2013 میلادي کال له هیڅ د سیلابونو له وجې په سین کې د اوبو کچل وړيږي چې ورسره شو خواز مکه په بولا هوشي. چراغدین هم یو له هغو کروندګرو دی چې د سترګو په وړاندې مکه د سین خوراک شوې ده. د پاکستان هلال احمر په نوم یو غیر دولتي ادارې په چترال کې د استثنادي دیوالونو د اوبو درولو کار هم پیل کړی چې د خلکو ځمکې له لاهو کېدو وژغورل شي. د مشال خبریال وسیم سجاد چترال ته ورغلی او دا راپور یې له هغه ځایه موږ ته راستولی.
چراغالدین یو له هغه زمیندارانو دی چې ډیری د کر کروندې ځمکې د ګلاف یا سین خوراک شوي. نوموړی هر ورځ په ویره ویره د خپل کار کروندې ځای له ورځي او ګوري چې څومره ځمکه یې د چترال سیند ته غورځېدلې. چراغالدین د خپلو تباشو پټو قصه مشال ریډیو ته صداسي وکړه.
دغشان شروع شوی دا هر کال د برغر نه سیلاب راځي او د لاندې نه سیند زمکوړي زمنګ ټول د کر کروندې زمکه تباه شوی پریشون کې کورونو ته هم زیان اړولې دي او خلک بے کور شوی هم دي
اور لوگ بغیر بھی ہوا ہے
ریشن کی پکال 2011 لسم او 2015 لسم کی تکلیف لوجی درے کے لیے چدا نزیات کورونو باندې مشتمل و متاثر شوی و دغلط اوس هم د یادو سیلابونو آثار د ډنګو دانه په شکل کې لیدل کیږي د غیر دولتي تنظیم پاکستان هلال احمر لخوا د غلاف منکول لپاره په یاد علاقه کې درې دیوالونه وهل شوی دي د پاکستان هلال احمر د خیبر پختونخوا مشر حبیب مالک اور غزی مشال ریڈیو ته خلکو د سیلاب نه د بچ ساتلو پاړه صدا سی ویل
پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم
اول زمون حسد چ انسانی تاوان بچکو کورونا هم بچکو
اور
رستو و مونږ د پټو نه هم سروے کو جو هغه ته به هم حفاظتی دیوال جوړو
بی سروے کریں گے ہم ان تک بھی
دا اوس چې مونږ کوم جوړ کړی دا به دومره او کی چې کوم دو درې کلی پریشون کی د سیلاب نه بچ کړی
جو زور تا وو ټوټنے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بچیں گے
پا واٹر نومی نړیوالا تحقیقی رساله کی پچترال کی د سیلاب د حساسیت پاڑا شوی تحقیق کی داوا شوی چې د چترال اتسل نظمه کا سیلابونو ته په خطره کې او دولس سلنه ډیره خطره کې ده د چراغ الدین د کور خوا ته یو شمیر کورونه د سیند اوبو هم وړي دي نموړي د تباشو کورونه د بسر مشال ریډیو ته صدا سي وکړه
ہمارا زمین ختم ہو گیا ادھر سات
زمن زما کا ختم شوی وہ کورونا دل تلاڑل ڈبشول برے ور لوس پنازیونا جوڑکڑی تھی او حل تکی وسیگی
چٹے میں ابھی رہتے ہیں
پاکستان د موسمی بدلون لواجی تر ټولو سخت غزمن وړمبیلا سو ملکونو کې یو دی چې پکې د موسمی بدلون آثار د سیلابونو به ترتیب موسمونو غلای او طوفانونو په شکل کې وخت په وخت معلومېدل شي د ورلد بانک د اعدادو مطابق په کال 2022 کې سیلابونو ملک ته د 13 میلیون ډالرو نه زیات زیان اړولې وو او د پاکستان د قدرتي آفتونو د سار ادارې ویلي چې یاد سیلاب 33 میلیون خلق اغیزمن کړي او 1100 نه زیات وژلي وو وسیم سجاد مشال ریډیو چترال
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سویلي وزیرستان ولدلې انګور اډا سیمه اوسیدونکو د پاکستان حکومت چارواکو نه پانګور سرحدي دروازه باندې د تګ راتګ او د سیمې خلکو لپاره د تعلیم سیاحت سہولت غوښتنې لپاره احتجاجي درنه په اتم ورځ هم د احتجاجي درنه یو مشر ملک خالد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو د انګور اډې سیمې اوسیدونکو افغانستان ته تګ راتګ کې مشکلات جوړ کړي او د سیمې اوسیدونکو په احتجاج دي انګور اډا بازار او مرکزی لارې بند کړي تفصیل اشتیاق مسجد نور
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا اوسیدن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې خلک او ته ورځې راشه په احتجاجي درناکشه پلاتی وهلې دي خو حکومتي چارواکي د دوی سره خبرې کولې ته تیار نه دي د انګور اډا سیمې یو مشر ملک خالد وزیر د احتجاجي درنې وشتنې په باراکشه مشال ریډیو ته ویایي
نن څلور کومې چې پلاتفورم ته ځېل کوم غنګي کېل کوم خو جل خل کوم بری خل دا پړې کا و وکړه را چې نن مې رېزنا روډي نه باندې بازارو باندې ګټو باندې پولیو باندې افتاب دوه راکېږي چې مش پر لاټ پر امن سره کول نن مجبور شولې چې روډ ته روا تلی او بازارین هم باندې کړل او مطالبات دې می 18 مطالبات دې په ګټ باندې روزګار او نت ورک ایجوکیشن هسپتال دا دې می ضرورت نیمه کلو چې نن نور پرېږې
د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د انګور اډا سیمې اوسیدونکو د ژوند بنیادي سہولتونو نه بې برخې کړي دي
تکلیف کا قومی مشرون عالمون سیاسی پارٹی جوانون دمنان وطن مار جاری دو خلیا مذاکرات ہے چک ندی وتر خلیا دلتا سکول ندا نقطہ اسپتال دک اسپتال بند دلتا ہر مو پہ قبضہ کرے دو دغت دلتا نیٹ ورک نشتا روٹ خروب تر بجلی نشتا تو دا خورج تہ ہر تنا میروما پت دو دمرا چھوڑا مستم کے تا کوم دلتا نوستا یا دردا غوڑ چ اخری خپل مطلب غوڑ ما وتل مطلب دت مجو وتل تر مطلب دور ال کوما
مشال ریڈیو چه دی انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پا باراکشے دی سویلی وزیرستان لوور ضلعے ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر خان سرا دی تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خو اغوی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دی انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پا باراکشے دی نومبر پا اتلاسما دی ضلعے اسسٹنٹ کمیشنر یاسر سلیمان کنڈی مشال ریڈیو تا پا دارنگ جاغیدل آئی وا
چھ اندر اجازت وی دے کو مسیزو نو اموڑا پہلا ہمور تکڑی دی اموڑا بیا ہم دا ایفرٹ سی دیتا چھ ایک زیاد پر زیاد آسانائی پر قانون چھ چکم ایڈمیزیبلی چھ اموڑا ہوتا پروائیڈ کو دے ال دا ہائی سکول اگا ہموڑا بالکل مکمل اگا آباد دا اور دا ٹول سٹاف موڑا ہوتا پروائیڈ کرا دا تگا سے ہیلتھ فیسیلیٹی ہم اگل تا بی ایچ یو دا اگل تا بالکل ڈاکٹر اس اویلیبلی دوائی ہم اویلیبلی باقی دے ویزے حوالے سردا سے رکھو پر نہ دے ہوم نہ انٹیریئر منسٹری نے جو گما پالیسی راضی تو اب اب اس لیے ٹول اب جب امپلیمنٹیبل ان تب گڑا ہم امپلیمنٹ کو پالا فی الحال لا کلیئر پالیسی موتم کرا
دے انگور اڈا احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے ضرور نہ مانلے بیا وہ دو خپل احتجاج دے ضلع نورو سیمو تا پغزاول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو د پکتیا پوهنتون له ښوونې او روزنې پوهنځي څخه یو اویا کلن سپینګری فارغ شوی. نوموړی د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د اقتصادي ستونزو له کبله یې ډېر کله له خپل ځای تر مرکز ګرځېد پورې پر بایسیکل مزل کړی او زده کړې یې پر مخ بیولې دي. پکتیاوال روڼ اندی د دې سپینګیري فکر او همت سای او پر خلکو غږ کوي چې پر هر رقم سختو حالاتو کې له زده کړو په شان شي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
دا سپینګیری غلام حسرت نومیږي. د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د پکتیا پوهنتون ښوونې روزنې په پوهنځي کې یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې. نوموړی چې د شپېتو او اویاو کلونو ترمنځ عمر لري څلور څلوېښت کاله وړاندې یې رسه پای ته رسولې وه، خو د بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له کبله ورڅخه لوړې زده کړې پاتې وې چې بالاخره د ژوند په دې پړاو کې چې دیوې خوا بوډا دی او بل لوري ته یې غریبي ده، خپله د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو هیله پوره کړه.
پروسه کال شرایط چې ما پیسې نه لرلې، زه ډېر مشکل سره مخامخ یم. موټر سایکل د تیلو پیسې مې نه لرلې، موټر مې نه لرلې. زه بایسکل راغلم، څلور پنځه وړې امتحان ته بایسکل راغلم، بایسکل مې ما امتحان ورک. تقریبا موږ کور ولسوالۍ چل ډېر لرې ده، تقریبا پابند یو ساعت مزل دی موږ ته ولسوالۍ پورې. بیا ولسوالۍ تر ګرځېد پورې یو ساعت څه باندې یو ساعت یو نیم ساعت مزل ده، بیا دلته راتلم.
د سپینګیر غلام حضرت خپل خپلوان وایي دا چې نوموړی په خپل پلرني کلي کې اوسېږي، نو هره ورځ به یې له زرمته ګردېز ته په موټر سایکل تګ و راتګ کاوه، خو کله به چې موټر سایکل تخنیکي عوارض درلودل یا به پکې تیل نه و، نو دا اوږد مزل په بایسیکل لنډاوه. د نوموړي وراره ښوونکی اد محمد وایي
په دې باندې دا جما سره ده او په دې سپینګیرتو باندې د مختم هم دا تشویق راکو او جما واړه بچان چې کوم دي یا جما زمن دي په دې باندې زه تشویق کړم چې زه هم په دې باندې تر دغه سنې پورې جایزه عمر چې کوم زه شپې کلن ده، زه هم خپل فراغت او هم خپل اسناد او خپل دغه شي زمان دغه شي تربیه.
د پکتیا روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې د ځینو مشرانو هڅې او کوښښونه نسلونو ته د مبارزې روحیه ورکوي او هغوی هڅوي چې د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره خو هیڅ وخت هم ناوخته ونه ګڼي. یو تن پکتیاوال شاعر او لیکوال خوږمن زازي وویل
نو د دې سړي همت ته زه حیران یم، په دولاسي ورته سلام کوم. او دا شاعر هغه دوه بیتونه یې په ګوتو راکړل، د لاونګینو د یارۍ د تورونل ولویدم لکه د غراب شار لخپل شور ونلویدم پنی ملار کی بپاتیم بشکه خزل بخونه ولویدم خوب خو ته ګور ونلویدم نو پټول ولس باندې می غګ دے توسه کوم سپارښتنه کوم چې همدغه سه همت پزان کی پیدا کی ترسو دا کړیدل زوریدل هیواد شید دغه په ګډه په فوسر ودرو
په پکتیا کې سپینګیری غلام حضرت داسې مهال د پانتون د زده کړو اوږد مزل ختموي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول علمي او مسلکي کادرونه د کار کولو د فرصتونو له کمښت کړیږي. د چارواکو په وینا سږ کال د پکتیا پانتون له 9 پوهنځیو ټول 1438 تنه فارغیږي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.